برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در حضرت منده کم سرور صاحب قدر من اوریدون کتاست سلام رنده کم دن نورزی در لمره خپراونی اوریدوتا در لمره یو ساعت خپراونی اوریدوتا خراغلست. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له پرونی لیدنې وروسته د دوی ترمنځ د سولې رسمي خبرې نن پیلېږي. قدر من اوریدونکو لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په موکړی خبرونو ته، طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. په پا پاکستان کې میشتو هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد لري د دې هیواد په بانکونو کې د حسابونو د لرلو اجازه ورکړل شوه، او د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې تهران ته ورسید. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ دا خبرې نن رسمان په دوحه کې پیلېږي. خاغلی خلیلزاد پرون د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر ملا برادر سره د لومړي ځل لپاره ولیدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل د دې خبرو مشري به د پخوا په څیر شیر محمد عباس ستانکزی کوي، او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر څخه هدایت اخلي. په دې خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په چارو کې له افغان حکومت سره هر راز همکاری ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د دې سازمان سفیر پرون له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. ارک په یو خبر پنه کې وایي ولسمشر غني له حسین اونی بوتسانی سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه د دې سازمان د همکاریو ستاینه وکړه، او هیله یې څرګنده کړه چې دا سازمان به د تروریزم او افراطیت پر ضد خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شپږ څلوېښتمه غونډه د مارچ پر لومړۍ او دوهمه نیټه جوړیږي چې د شپږ پنځوس هیوادونو د بهرنیو چارو او د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د دې سازمان د تعلیمي مؤسسو جګپړي چارواکي به ګډون پکې وکړي. په دې غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي په دې هیواد کې بانکي حسابونه ولري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې د سپارښتنه کړې چې په پاکستان کې ډیره راجستر شوي افغان کډوال دي بانکي حسابونه پرانیزي، څو وکولای شي چې د پاکستان په اقتصاد کې برخه واخلي. افغان کډوالو له دې مخکې شکایت کاوه چې په پاکستان کې د بانکي حسابونو د لرلو اجازه نه ورکول کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشن نری یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې 1.8 میلیونه رجستر شوی او شاوخوا 1 میلیون غیر قانوني کډوال ژوند کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې پرون ایران ته ولاړ، او د هغه هیواد له چارواکو سره یې ولیدل. اسد د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او د ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل، او د سوریې په اته کلنه جګړه کې د ایران د ملاتړ له کبله یې مننه ترې وکړه. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر اسد ایران ته سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به د دې سفر په دوام روسیې ته هم ولاړ شي. د بشار اسد دفتر پرون وویل چې د دواړو خواوو د ستراتیژیکو همکاریو په اړه رضایت وښود. د سوریې په جګړه کې شاوخوا 450 زره کسان وژل شوی او میلیونونه نور بیزای شوی دی. تهران د اسد ل رژیم سره د میلیاردونو ډالر مرسته کړي او د ایران پلوی ځواکونه د سوریه د دولتي ځواکونو تر څنګ جنگی دلی او د جګړې لورې د ولسمشر اسد په ګټه بدل کړی دی. د سومالیا پلازمینه موګادیشو ته نږدې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې لس کسان وژل شوی دی. د سومالیا چارواکي وایي برید کوونکو چې کلاشنکوفونه ورسره و پرون د پلازمینې په 19 کیلومترۍ کې په یوه سیمه کې پر خلکو ډزې وکړې. د چارواکو په وینا په لسو وژل شویو کسانو کې ډیری هغه میرمنې وې چې سړکونه یې پاکول. د میرمنو په هغه دولتي پروګرام کې چې د سړکونو د پاکولو په بدل کې ډوډۍ ورکول کیږي کار کاوه. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو سومالیایي چارواکي الشباب افراطي ډله چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې کار مسؤوله بولي. او متحدو ایالاتو له وینزویلا سره د نورو بشري مرستو ژمنه کړې او همداراز د ولسمشر نیکولاس مادورو پر حکومت یې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس دا اعلان پرون د لیما ډلې په بیړنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد کولمبیا ته د سفر پر مهال وکړ. د لاتینې امریکا د 14 هیوادونو او کاناډا په ګډون د لیما ډلې ائتلاف د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د زیات فشار لپاره جوړ شوی. پنس د کولمبیا په پلازمینه بوګوتا کې د اپوزیسیون له مشر خوان ګوایدو سره چې څو هیوادونو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی وکتل او وروسته یې په یوه خبري غونډه کې وویل: موږ په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ پر لور د سوله ییز انتقال هیله لرو، خو لکه څرنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډاګه کړې ده، هر بل انتخاب هم ممکن دی. د وینزویلا دولتي ځواکونو مخکې د امریکا د هغو بشري مرستو مخنیوی وکړ چې د کولمبیا او برازیل له سرحدونو دې هېواد ته انتقالېدل. پنس وویل د مادورو له اقداماتو سره سره به د امریکا مرستې دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې امریکا د نورو سرحدي لارو په لټه کې ده چې د وینزویلا خلکو ته بشري مرستې ورسوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروګرام په څو شیبو کې خبريږي. د دې اونۍ په غاڼه کې پر نورو مطالبو سربیره په پکتیا کې د نختر ادبي ګلبن پنوم د مشاعرې راپور خبرو.
ما ته پردای شي، نور ته خپل شي، ما نه منل شي، تب بدل شي، او ود یار غما کزان لوړ غواړي، را شما مړکا تب تل شي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د خبري برخې لومړی راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ د پنځم دور خبرو رسمي پړاو نن پیلېږي. دواړو لورو د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې تشریفاتي لیدنه درلوده. د طالبانو ویاند ویلي چې د دوی له لوري د مرکچی پلاوی مشري شیر محمد عباس ستانکزای کوي، او د اړتیا په صورت کې به د طالبانو د رسمي دفتر د نوي مشر ملا عبدالغنی برادر څخه هم هدایت اخلي. په دې اړه د فریبا ظاهر په راپور کې نور تفصیل واورئ.
نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د پنځم پړاو رسمي بحثونه پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ټاکل شوی مشر مولا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ دوحه ته ورسېدل او دوی تعارفي لیدنه درلوده. زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په لومړي ځل د مولا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر دې دمخه ښاغلی خلیلزاد قطر غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ښه فرصت بللی وو، او پر خپل ټویټر پاڼه احتمالا د ملا برادر حضور ته د اشاره په ترڅ کې د غونډه مهمه بللی وو. نو موري له قطر څخه د غونډه د کوربتوب او له پاکستان څخه د ملا برادر د سفر امکانات برابرولو استاینه وکړه. خو پوښتنه ده چې ملا عبدالغنی برادر چې اوس مهال په قطر کې دی، آیا له امریکایي پلاوی سره د خبرو مشري کوي که څنګه؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر ماشام په وی لمی کې وویل چې د دې خبرو مشربت د تیر پڅیر شیر محمد عباس تانکزی کوي او د ارتیا په صورت کې به د مولا عبدالغنی برادر هدایت اخستل کیږي. اعلامیا زیاتوي مولا برادر د دوشنبه پر ورځ له امریکایي پلاوی سره ولیدل او د طالبانو د مذاکراتي پلاوی تر معرفي کېدو وروسته د مذاکراتو پر اهمیت، د مرکزی پلاوی پر صلاحیت او د راتلونکو تګلارې په اړه توضیحات ورکړل، خو په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د امریکا له لوري مرکزی پلاوی په هغه سطح کې نه دی چې مولا برادر ورسره د سولې خبرې مخته یوسي. د دوه په خبرو کې د مولا برادر رول ته د خورا زیات اهمیت په سترګه کتل کیږي، ځکه نوموړی د طالبانو د مشرتابه ځواکمن غړی دی او د افغانستان د سولې په برخه کې د نرم دریځ خاوند بلل کیږي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشار بیا په دې باور دی چې د طالبانو پلاوی که هر څومره با صلاحیت وي، د افغان حکومت له ګډون او موافقې پرته د سولې هیڅ ډول پریکړه اجرایوي بڼه نسی لرلی.
څنګه چې خلیزات صاحب خوشبین دی په دې ورنه کې، زه هم په دې کې خوشبین یم چې د مولا برادر ګډون په دغه جرګه کې داسې ښکاري چې دوی اوس خپل موقف نرم کړی او د دې امکان هم شته چې خامخا په دې څلور ورځو کې دا امکانات برابر شي چې د افغانستان نمایندگان هم په دې غونډو کې زمینه د اشتراک ورته پیدا شي. څرګنده خبره ده چې هر هغه فیصله چې کیږي که د افغانستان حکومت پکې ګډون ونه لري، هغه اجرایوي قدرت به ونه لري.
شغلی خلیلزاد وړاندې ویلی و چې هڅه به یې داوي په دې خبرو کې د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ لیدنې زمینه برابر کړي. په ټولو هغو غونډو کې چې تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له استازو سره سوي دي، د افغانستان حکومت ګډون نه دی درلودلی. طالبان د افغان حکومت سره خبرې کول نه غواړي، ځکه دوی د ولسمشر اشرف غني اداره د امریکا لاسپوڅې اداره بولي. طالبان ویلی چې رواني خبري به څلور ورځې دوام وکړي او اجنډا به بیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو پر مهال ویش او د دې په ضمانت متمرکز وي چې د افغانستان له خوري باید د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه سي. طالب سرچینې وایي تر هغه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وټولو موافقه نه وي سوي، پر نورو مسایلو بحث نه کوي. دا هغه پریکړه ده چې د افغانستان د ولسمشر په خبره د افغان حکومت د استازو په حضور او موافقه باید وسی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د ځانګړي استازي او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ د دوحې د غونډې په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي ویل کیږي د دوحه په خبرو کې به پر دوو موضوعاتو ټینګار وسي چې تیره میاشت دواړو لوري ور باندې په اصول کې توافق کړی و. د تیرې میاشتې د توافق د چوکاټ پر اساس طالبان باید پرینږدي چې د افغانستان خاوره د تروریستانو په خوندي ځای بدله سي. هغه اقدام چې د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته به لاره پرانیزي. مخکې له مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو لړ پوړې مشر مولا غنی برادر سره د غرمې د ډوډۍ پر مهال خبرې سوي دي. په مقاله کې راغلي چې احتمال سته په دغه خبرو کې د مولا برادر حضور مذاکره کوونکو طالبانو ته د پریکړې کولو صلاحیت ورکړي، هغه څه چې مخکې نه وو. امریکای ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان په اړه په دې عنوان هم یو مقاله خپره کړې ده. د سولې د خبرو پر مهال ملګرو ملتونو په دې هیواد کې په 2013 کال کې ملکیانو ته د بې ساري تلفاتو په اړه راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې جګړې تیر کال د شاوخوا 400 ملکیانو ژوند اخیستی. مقاله لیکي په دې حال کې تیر کال په افغانستان کې 908 کوچنیان ووژل شول. د مقالې لیکوال وایي دا په افغانستان کې په تیره لسیزه کې د کوچنیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی تر ټولو لوی شمیر دی. له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 2000 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان د خزو شبکه د سولې په پروسه کې د خزو پر 50% ونډه ټینګار کوي. د دې شبکې مشر پرون په یو خبري غونډه کې وویل که د سولې په پروسه کې خزو ته ونډه ورنکړل شي، د پروسه به نیمګړې وي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغان خزو شبکې غړي د سولې ورسته او پرمختګونو ته په اشاره سره وایي په دغه بهیر کې رامنځته شوی پرمختګونه پټ ساتل شوی او د خزو ونډه پکې کمرنګ ده. د دغه شبکې مشرې میرمن ماریا کرمی د دوشنبه په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید ښځو ته 50% ونډه ورکړل شي.
کله چې موږ وایو افغانې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، باید لږ تر لږه په ټولو پرېکړو او بحثونو کې حضور ولدی او 50% ونډه ورکړل شي او هیڅ معامله موږ ته د منلو وړ نه ده.
دغه شبکه وایي د سولې او پرمختګ په نامه هر هڅه او حرکت چې د افغانستان د ښځو ولس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړي، د دوی له کلک غبرګون سره به مخ شي. تر دې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر مسؤلینو او ښځینه فعالانو هم له حکومت غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید ونډه ورکړل شي.